ډیوه خبرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زم بختور شه.
تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د می د میاشتې د شمنیټه دا او د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان پولیس ته چیرمه د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د شپږشتمې مای د پیخي ورستو د پختون ژغورنې ورزنګ خپل احتجاجونه ځنډولې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د سیمې نه د قومي اسمبلی غړی محسن داول نیول شوی. خو ښاغلي داول د نیولو له وړاندې په یوه ویډیو کې ویلي وو ځان به حکومت ته پخپله ورکوي.
بلې لور ته د افغانستان په سرخار کابل کې یو پوځي پوهنتون ته چیرمه ځانمرګ برید شوی دی چې شپږ کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د دې پیښې پړه لا تر دې دمه کومه ډلې په غاړه نه ده اخیستې.
او په انګلینډ او ویلز کې د کرکټ نړیوال کپ پرانیسته شوې ده. د لوبې په لومړي میچ کې انګلینډ جنوبي افریقا ته په 104 رنزونو ماتې ورکړې.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. څېړنې هم لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دیواده د شمالي وزیرستان چې د خیبر پختونخوا برخه ده د هغې په خلکمر سیمه کې په شپږشتمه مای باندې چې کوم د پوز او د پی ټی ایم د غړو تر منځه نښتې شوې وې په هغې کې دیارلس د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وژلی شوي او پوځیانو د پاکستان پوز دغه شمېره په لومبیو کې درې یادوله. د دغې وروستو په دغه سیمه کې احتجاجي ناسته پیل شوې وه. تر درې ورځو دغه احتجاجونه روان وو. دغه احتجاجونه نن سر ته رسېدلي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې د سیمې نه یې د قومي اسمبلۍ غړی محسن داول هم نیولی دی. خو داول وړاندې په یوه ویډیو کې ویلي وو چې دی به پخپله باندې ځان حکومت ته ورکوي. د ډیوه رادیو خبریال عدنان بیټنی د دغه تفصیل را لیږلی په خپل رپورت کې.
په شمالي وزیرستان کې د شپږویشتمې مې خړکمر پیښې وروسته د پیښې پر ضد په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټ ځنډه ولی پس له هغې چې ځایي مشرانو دوی ته د حکومت لخوا نه واتې کړې. د قبایلي جرګې یوه غړي ملک نصرالله وویل دوی جرګې ته حکومت پوره واک ورکړی او تر هغې وروسته د پښتنو روایتو سره سم برابر دې پر لټ نه واتې کړې. د نصرالله په خبره محسن داول او هغه ملګري د کام په خاطر دغه درنه ځنډه فلې ده. د خړکمر پیښې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز په ځای دی او موبایل او ټلیفون سرویس هم تړلې دي. د جرګې غړي نصرالله په خبره محسن داول دوی ته وویل چې په خپل به عدالت ته وړاندې کیږي.
ځکه چې ټول وزیرستان باندې کار پی ته ټول وزیرستان بند دی. موبایل او ټلیفون یې بند دی. موبایل یې بند دی. دا خو عام وزیرستان یې تل روغه دی تکلیف دی. نو څه دغه په وزن باندې چې دغه ورسته کوي دا حکیمان درنه درنا پیسہ لاکڑا زه په خپل خوشي ورته په مې راغله کړای دا د لاته پیار کارځای زه په خپل ورته په خپل مستر دا نه راوندای او کوټه راوندای ورسي جرګه هم مستو حکومت خو د اختیار جرګه جوړه کړې وي. کور کمانډر گورنر وزیر الله دارو غلي وي میجو خو د اختیار جرګه جوړه کړې.
بلې خواړه د سوي اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلي موسن داور د ایوی چاپی پر محل نیول شوې دي. خو د بانو کمشنر دفتر په خبره موسن داور د ځای مشرانو په بدرګه د کمشنر دفتر ته راغلی او پس له هغه پولیس ته سپارل شوې دي. موسن داور په خپل د گرفتاری خبرونه رد کړي او ویلي کنه نو سبب پیش کدم زکه د ایوه قانوني تقاضا وا او د احتساب نه ویریږي او ازادي پلټنه دی وشي په خپل به معلومه شي چې څه کړی دي. موسن داور ویلي پر لته زکه وزن دا وو ایوه روزه او بل د اختر مخه ده او پسیمه په خلکو ډیر جبر او ظلم پیل کړی شوی وو. هغه ویلي تیر شپه ورته حکومتي جرګه پر نواتې ورغلې وه او دغه پرلته په موقتي ډول ځنډه ولای
مخبله ځان پیش کوم. ما ته زه د احتساب نه ریکم احتساب نه دی. زه د انویسټیګیشن دوشي نه به هغه کې پته ولګي چې څوک چا څه کړی نو ما خپل گرفتاری پیش کړه د دلته اوس د جرګي په سترو رااله ما سیټی ته او هغه پرون د اتمانځای مشران راغلی وو او د حکومت په ننواته او پرلتیانو ته دغه حکومت ننواته وکړه چې وای دا دغه تاسو باندې نو ګورو دا قانوني جنگ به کوو هغه نه پس بیا راوځو نو بیا به یا نور مرګري هغه خپل لګیاي بهر احتجاج به هم کوي مظاهره به هم کوي مونږ چې کله راوځو هغه نه پس به هم دغه لار بیا جنگ کوو
را رسیدلی راپور نو وای محسن داور سی ڈی ڈی پولیس لخوا په بنو سیمه کې تر هغه ری بزت جوړ عدالت توڑاندې خړای محسن داور عدالت توڑاندې کې دو پر محل دوی سره پولیس سرتیری د هغه وکیلان او په زیات شمیر سره پلویان هم موجود وو پاکستانی مطبوعات داوا کوي چې محسن داور تر هغه ری بزت جوړ عدالت د 500 ورځو لپاره سی ڈی ڈی پولیس ته په جسمانی ریمانډ حواله خړای د یادونې چې دوه ورځې وړاندې علي وزیر هم د پیښو وروسته عدالت د اتو ورځو لپاره په بدني ریمانډ پولیس ته حواله کړی شوی دی په محسن داوړ او علي وزیر د قتل اقدامي قتل ترهګري او د حکومت خلاف د سازش په شمول یو شمیر نور سنگینو خلاف ورزیو مقدمه درج کړی شوې دي علي وزیر او محسن داوړ د جنوبي او شمالي وزیرستان څخه د کمی پارلمان غړي دي او په دوی درشې مقدمه پرځت په سوشل میډیا سخت ټکونه کیږي او د ریاست ناکامي ګرځوي د جنوبي وزیرستان سیف محسود نمیتن په ټویټر پیغام کې لیکلي علي او محسن د دوی منتخب نمائندگان دي او د دوی نیولنه یوازې د پاکستان د اساسي قانون تیرای دي بلکې د وزیرستان د خلکو د رائے هم سپکا وای دي د یادونې د تیر اتوار ورځ د شمالي وزیرستان خړ کمر سیمه کې ډزې شوې وي او پوز ویلی وو د پی ټی ایم مشرانو او پلویانو په سیمه کې په پوزي پوستا ډزې خړې چې د پوز لخوا په جوابي ډزو کې درې کسان مړه او 15 پوزي سرتیرو په شمول نور لس کسان ژوبل سوي هم دي خو پی ټی ایم دا دریز رتوي او محسن داوړ ویلی وو پوز نیغ په نیغه د دوی ډیر لس کسان په ډزو وژلي او په لس گاوي نور ټپي خړې دي عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان
ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ یو ځانګړي کمیټې سره لیده کاته وکړه او د دغه لیده کاتنه وروسته د وی وی ډی و سره په خبرو کې ویلي دي چې د سینټ د کمیټې د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ټول واک اختیار سیول انتظامیې ته ور وسپارل شي تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي پیر ولایت شاه په خپل راپور کې
په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوی حالات وروسته د فوز او پی ټی ایم ترمنځ د روغې جوړې لپاره د سینټ ځانګړي کمیټې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي او منظور پښتین دغه کمیټې په وړاندې شمالي وزیرستان نه کرفی اوچتولو او د فوز په ځای ځایي سویلین انتظامیې ته واک سپارلو غوښتنې کړې دي بل خوا د کمیټې رابطه کار بیرسټر سیف ډیور ریډیو ته وایي چې ډېر زر به دوی دغه غوښتنې سرته رسولو باندې لاس پورې کړي د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ د نیولو سره سم د فوز او پی ټی ایم ترمنځ روغې جوړې لپاره د سینټ ځانګړي کمیټي هم فعال شوې ده او د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې دغه کمیټې د منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلاوي سره مهم مذاکرات کړي دي او ډیور ریډیو سره خبرو کې منظور پښتین وایي چې دوی د کمیټې په وړاندې قبایلي ضلعو کې د فوز په ځای ټول واک سویلین انتظامی ته سپارلو تر څنګ نورې دا غوښتنې کړي دي بلخوا د سینټ د ځانګړي کمیټې رابطه کار بیرسټر سیف وایي چې منظور پښتین د حکومت او اړوند ریاستي ادارو سره د روغې جوړې لپاره د دوی د کمیټې په کردار باور څرګند کړی دی بیرسټر سیف ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنو په عملي کېدو به ډېر زر لاس پورې کړی شي او ده زیاته کړې چې په دې ترڅ کې د تماس لپاره د سینټ 500 د پی ټی ایم درو غړو باندې ګډ یو لاندې کمیټې هم ټاکلې شوې ده
نو هغې کې به مونږ دغه کوو، هغې کې به مونږ مطلب د دې کمیټې د هغې د کمیټې او زمونږ د کمیټې په خپلو کې رابطه وي، او مونږ به فوري طور باندې په هغې باندې اکشن لو چې کلم داسې څه واقع وشي نو چې هغه دغه نه یعنی خرابېږي مزید نه، او د هغې فوري حل راوځي چې مسله فورا ختم. علی وزیر ته چې څه سہولیات پکار دي او دائن علاوه د هغه د علاج حوالے سره هغې ته تشویشونه وو، هغه مونږ کوشش کوو چې هغې باندې مونږ مطلب هغې ته تسلي ورکړی شو چې علاج هم پکې دي، او ملاقات مور ملاقات دی یا د فیملی ملاقات لپاره هم ټرای کوو.
هم تیر ورځ د هیواد یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د علي وزیر ملي اسمبلی غونډې ته وړاندې کولو غوښتنه کړې وه، او پارلماني غړي ټکونه کوي چې د علي وزیر د نیولو لپاره ټاکلې شوې طریقه کار نه دی خپل کړی شوی. له دې وړاندې هم د پاکستان د سینټ دغه ځانګړي کمیټې او د پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ د خبرو اترو څو پړاو شوي دي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت او نور سیاسي ګوندونه د پی ټی ایم سره خبرو اترو جاري ساتلو په حق کې دي، خدا خبره مهمه ده چې د دې په پرتله د پاکستان طاقتور فوج د پی ټی ایم سره خبرې اترې بے ځایه بلی، او د فوج د عامو اړیکو څانګې مشر جنرال آصف غفور په پی ټی ایم باندې د ملک سره د غداري تورونه لګولی دي، او د په ښکاره ټکو ویلي دي چې د پی ټی ایم په معامله باندې د فوج صبر تمام شوی دی، او دا چې دغه تنظیم په ضد د کاروایانو علاوه بله کومه لار نشته دی.
اف امریکا دی ودا په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې ده، او دوی د راتلونکي وخت لپاره مجموعي قومي پیداوار هدف 4% ټاکلی دی. تفصيلات د دغه غونډې د ډیو رډیو خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
قومی اقتصادی کونسل یا این ای سی دراتلون کی مالی کال دپارا د جی ڈی پی یا مجموعی قومی پیداوار هدف 4% اخود دے، او د وفاق او صوبو ترقیاتی بجٹ 1,320 ارب روپے اخودو منظوری ورکڑا، چ پکے 912 ارب روپے با صوبو او 925 ارب روپے با وفاق تزی. قومی اقتصادی کونسل غونڈا د وزیر اعظم عمران خان پ مشرے کی اوشوا، چ پکے د خزانے مشیر او د سلور واڑ صوبو اعلی وزیرانو او گورنرانو گڈونو کڑو. غونڈے راتلون کی مالی کال 2019 د پارا مجموعی قومی پیداوار هدف 4%، د کرکلی د ترقی هدف 3.5%، د سند د ترقی هدف 2.2%، او د خدمات او د سانګ هدف 4.3% اخودو منظوری ورکړه. دیو ریډیو چې د پیښور پوهنتون د اقتصادي اړیکو سانګ مشر پروفیسر ډاکټر زراقت خان نو پختل چې په داسې حال چې نړیوالو مالیاتی ادارو IMF ورلد بینک او ایشین ډیولپمنت بینک د پاکستان اقتصادي شرای نمو پر راتلون کی کال کې د 3% درا کمیدو وینا کړی ده، نو آیا د پی ٹی آئی حکومت لپاره به دا ممکن وي چې د 4% مجموعی پیداوار هدف ترلاسه کړی شي؟ نو هغه وایي
اوس دې چې کوم دا د فور دغه کې نو د دې فوکس چې کوم دی نو هغه په هاوسینګ سیکټر باندې وي. هاوسینګ سیکټر، کنسټرکشن سیکټر تاسې دې چې دې په شیشا ته آلموست 21 or 22 نور انډستریز وی چې هغه د دې په شا باندې هغه وي، نو که هاوسینګ سیکټر کې یا کنسټرکشن سیکټر کې فور دټ میټر گروث کیږي او سره به دا شاته باقی سیکټر چې کوم دي چې هغه پاکستان چونکی موجوده دغه کی انسرټینټی د اکونومی کی، نو راتله لوم فلحال په دې موجوده وخت کې نه غواړي او راځي هم نه، نو هغه څه خو ډیره ګران.
بلخو په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیست خلیق کیانی وینا ده، کچری صرف په کر کې لمت کې اسانتیا وی ورکړ شي او خف اصلونه اوشي نو دا هدف ترلاسه کیدی شي. دیو ریډیو سره خبرو کې ده اوي
کوئی میجر ایکسٹرنل فیکٹر نہ آ جائے، یا کوئی فلڈ آ جائے یا زلزلہ ہو جائے یا ڈراؤٹ ہو جائے، تو بہت بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے یہ چیز.
کچری سے غٹا بیرونی مسئلہ رانشی یعنی سیلاب زلزلہ یا خوشحالی نو دکر کے لیے دپارا چکم ددری شہر شپک بھی سدی دتر کئی هدف خود شوی دے دا دومره لوی هدف نه دی، او دا ترلاسه کیدی شي چې لوجی به 4% کمی پیداوار هدف هم ترلاسه شي. د ډان اخبار تر مخه پر راتلونکي مالی کال کې د وفاق لخوا ترقیاتی منصوبو یا PSDP د لاندې 40 ارب روپۍ به خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شوې. پخوانی قبایلي سیمو د پرمختیا کارونو او 10 ارب روپۍ به د اقتصادي اقداماتو د پا لپاره مختص کول شي. همدغه رنګ د خزانه وزارت لخوا 100 ارب روپۍ په خصوصي توګه د وزیر اعظم ثواب دیدی فند لپاره مختص کړی شوی دی، چې پکې 2.5 ارب او 50 کروڑ روپۍ به د پخوانی قبایلي سیمو نه بېکور شوي خلکو د بیا ودانۍ او همدومره رقم دغه سیمو کې د سیکیورټي ښه کولو لپاره ایښودل شوی دی. د دې نه علاوه د 10 کسیز خصوصي پروګرام لپاره د ورګړي کړی شوي قبایلي سیمو لپاره 22 ارب روپۍ ایښودل کیږي. اخبار لیکي چې په یادو پخوانی قبایلي سیمو کې د پرمختیا پروګرامونو لپاره راتلونکي مالي کال کې به 46 ارب روپۍ ورکول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
قدر منو لیدونکو، خبرونه لا دوام لري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د جاسوسي په الزام پاکستان یو لوړپوړي پوځي افسر ته د مرګ او بل ته 14 کاله د قید سزا ورکړي ده. د دغه تفصیلات څه دي او دغه کوم پوځي افسران دي، تاسو ته وړاندې کوي تفصیلات اورنګزیب خان په خپل راپور کې.
د پاکستان پوست لخر جنرال قمر جاوید باجوا دو پوځي افسرانو او یو عام وګړي ته د نور هیوادونو لپاره د جاسوسي په تور د مرګ او عمر کې سزا منظوري ورکړې ده. د پوز بیان ادارې ISPR لخوا جاری شوی بیان وی د پوز سرلخر جنرال قمر جاوید باجوا لیفټیننټ جنرال جاوید اقبال ته د 14 کال کېد، بریګیډیر ریټایرډ رضوان راجا او ډاکټر وسیم اکرم ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. دوی ته دا سزاګانې پوځي عدالتونو اورولې وې. دغه شان د دوڼو پوځي افسرانو ته ملاو شوی ټول مراد لکه پنشن هم ختم کړی شوی دی. بیان وی د پاکستان پوز قانون تر مخه د افسرانو پر ضد کورټ مارشل د فروری د میاشت نه روان وو. د نه وړاندې هم د فروری په میاشت کې د پوز ویند میجر جنرال آصف غفور دا خبره ښکاره کړې وه چې دوه پوځي افسران په دې تور نیول شوي دي چې د نورو هیوادونو لپاره یې جاسوسي کوله او حساس معلومات یې نورو هیوادونو انټیلیجنس ایجنسو ته ورکړي وو. هغه وخت میجر جنرال آصف غفور ویلي وو،
دیر آر ټو آفیسرز هو آر انډر ملټری کسٹڈی on the charges of espionage. Unka army chief ne field general court martial order kiya hua hai. Dono individual cases hain, aapas mein inka koi link nahi hai, and there is no network as such.
Major General Asif Ghafur wai do pozi afsaran nivol shwi di aw padwi ta jasuse tor de khuda dwana da yave shabake bar khana di don bel bel da kar kade de. د پوز اعلی افسر لیفټیننټ جنرال جاوید اقبال په حق له ویل کېږي چې په ډیرو مهمو څوکو پاتې شوی دی. لیفټیننټ جنرال جاوید اقبال د استخباراتي ادارې ملټري انټیلیجنس مشر هم پاتې شوی دی او کور کمانډر ګوجرواله هم پاتې شوی دی. د پوز لخوا خپل اعلی افسرانو ته دومره سخت سزاګانو څه مطلب دی؟ په دې حق له سړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمد صاد وای،
نو دا یو خو لیفټیننټ جنرال دی، یو بریګیډیر دی، یو زما خلصه حساسه اداره کې سیویلین افسر دی، هغه باندې هم د فوج قانون لاګوشي چې کله هغه د بیرونی طاقتونو د پاره د جاسوسۍ کار شروع کی نغ باندې د پاکستان فوج قانون هم لاګوشي. خو ما په خیال باندې فوج چې کوم دی هغه داسې کار وکړ چې هغه د دې نه رست نه شو چې دومره یعنی په اوچا تو دو باندې کوم افسرانو او هغه پریخودی شي، هغه نرمه رویه هغه سره اختیار کړی شي، هغه نه چې کوم رویه هغه چې کوم هغه کړی او جرمونه کړی دي، زما په خیال دغه سزا دغه برابر ده. او دا بالکل د فوج دغه چې کوم دی ساک هغه سره به د فوج ساک ډیر خوشي چې فوج کې درنم کم خلک چې هغه داسې غلط کارونو کې ملوث وي ناغي د پاره ډېر خوفناک سزاګانې چې کوم دی نو هغه تجویز کړی شوی دی.
ریپورټونو تر مخه 13-2 کالو کې پوس په بیلابل تورونو نږدې 1400 پوځیانو ته سزاګانې اورولې دي چې پکې د خپل سکون لري کولو سزا هم شامل ده.
درمن اوریدونکو او لیدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی. د امریکا او د چین ترمنځ یو اقتصادي لانجه یا اقتصادي جګړه روانه ده. چین دا تور لګولې دی چې د امریکا لخوا د دوی په توکو باندې بندیزونه یا د دوی په اقتصاد باندې چې کومې پابندۍ لګول کیږي دغه ته د ترګرۍ نوم ورکړی دی. دغه باندې تفصیل اخلو زمونږ همکار محمد اکرام، مونږ سره د ویډیو لینک تلاره مرګره دی. اکرام په خیر.
ډیر مننه بختور شاه صاحب.
محمد اکرام سره تفصيلات د سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي کړکېچ په اړه کله غوړیدونکو ته وایي.
بختور شاه صاحب، دغه مسله د سو میاشتو راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دې کوم حل لا په نظر باندې ناراضي. ډانلډ ټرمپ نن هم خبريالانو ته ویلي دي چې د چین سره د تجارتي تړون کول غواړي، خو چین د خپل کړو وادونه په شا شوه دي، نو د دې لوجه دغه مسله روانه ده. تاسو چې بلاندې کوم ذکر وکړو، د چین یو اعلی چارواکي ویلي دي چې د دی خلاف امریکای یو قسم دغه ته د ترهګری نوم ورکړی دی، چې ګیری یو سخت ګام په توګه باندې دا ویلی دی چې ګیری امریکا د دی خلاف داسې ګامونه پورته کوي کوم چې سم نه دی. نو د دواړو ملکونو ترمنځ تر اوسه پورې د تجارتي تړون امکان لا نه ښکاري، خو بیا هم تمې سرګندېږي چې دا تړون به وشي، ځکه چې په مارکیټ کې هم لا بالکل هر څه په بیلنس کې دي، متوازن ولاړ دي. ځینې خلک تمه لري چې ګینې دا تړون به وشي، او ځینې خلک وایي چې ګینې کېدای شي دغه تړون ونه شي او دا خبرې لا نورې اوږدې شي او ټایم واخلي.
اکرام کدار ته وایي چې د امریکای یا د ډانلډ ټرمپ د انتظامیه کم داسې خبرې دي چې د امریکای د چین په اقتصاد کې یا د چین سره چې کم کاروبار کوي چې په هغه باندې امریکا خوشاله نه ده.
چین باندې امریکا یو شمیر الزامونه لګی، یو خو وایي چې په تجارت کې د امریکای سره خساره ده، یعنی امریکا چې چین ته څومره څه برآمد کوي هغه ډیر کم دی، او امریکا د چین نه ډیر سامانونه اخلي. نو د دې د وجه یو خو امریکا وایي چې دغه تجارتي امبالانس چې کم دی، یا
عدم توله
توله یا عدم توازن چې دا برابر شي. د دې نه علاوه امریکا په چین باندې د انټلیکچوال پراپرټي رائټس د غلا کولو تورونه لګوي، او د ډانلډ ټرمپ دغه خبرې سره په امریکا کې ډیر خلک هغه سلاهم ښکاری، په دې کې ډیموکرات سم دي چې او چین غلا کوي د ډیرو انټلیکچوال سيزونو، او انټلیکچوال به مونږ اوریدونکو ته وایو دا هغه تخلیقی کار وی چې یو ملک کړی وي، او د هغه د سره بیا د رائټس او حقوق وی، ځکه چې ډیر په دې باندې ریسرچ شوی، او هغه د دې بیا رائټس او حقوق لري چې هغه به دا استعمالوي د یو لایسنس تلاندې بل چاته ورکول شي. غلا کول دا یو غټ جرم هم وي، دغه یو غټه خبره پکې ده. د روپی ډی ویلیویشن هم پکې یو غټه خبره ده. نو د دې د وجه تر اوسه پورې ورسته چې کوم ټرمپ ګام پورته کړی، ډانلډ ټرمپ هغه په 200 چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه زیات کړی دی، او د دې نه علاوه ډانلډ ټرمپ وایي کچاري چین تړون ونه کو او سچ وعده کړی هغه پوره نه کړی، نو دوی به په 300 بلین ډالرز په نورو باندې هم ټیکسونه لګوي، او دا ټول تجارت به یاد کیږي په دې کې د چین سمره سره دی، په دې به دوی بندیزونه لګوي. چین د هغه په جواب کې په 45 ارب ډالرو امریکای جوړ سامانونو باندې بندیزونه لګولې دي، او د دې نه علاوه یو ریر منرل ورته وایي چې په ځینې جنگي وسلو کې استعمالیږي، او د دې نه علاوه په سمارټ فونز کې هغه استعمالیږي چې پکې آیفون هم شامل دی. د هغې یو قسم دړکا د چین په یو اخبار کې ورکړل شوې ده، او د دې نه علاوه یو لیټسټ او وروستۍ خبر هغه د بلومبرګ یو تازه رپورټ دی چې په هغې کې وایي چې د امریکای د سویابین کرونکي چې کم زمینداران دي، هغوی د ډېر سخت مشکل سره په داسې وخت مخ شوي دي چې په کال 2013 کې د امریکای د زمیندارانو نه چې کم چین سویابین اخلي په هغه کې 40% کم راغلي دي. اوسنی چې کم هغوی آرډرز ورکړي دي هغه خوبي، خو باقي پاتې چې هغوی آرډرز نه دي ورکړي، نو دا هغه علاقې دي چې دا د ډانلډ ټرمپ په مرسته پدای کېده. نو چین هم په هغه ځای کې گزار کوي په کم ځای کې چې د ډانلډ ټرمپ ووټ بیس ته نقصان رسی.
ډیر مننه اکرام.
ډیر مننه تاسو.
درنو عزت من اوریدونکو او لیدونکو دا مهال زو د سپورتس یا لوبو ولورتا چې نن د انګلند او د سویلی افریقا د ټیمونو یا لوبډلو ترمنځ لوبي وشوې. د لوبو تفصيلات اخلو د شعیب زاده څخه چې دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې دی. ستړي مشه په خیر راغلی شعیب زاده سره. که تاسو لیدونکو ته د دغو دواړو لوبډلو د لوبي په حق له څه معلومات ورکړي، کوم ټیم وګټله او څنګه ولوبېدل؟
ډېر مننه. یو خبر اوردونکو ته دا وایو چې نن نړیوال کپ یا نړیوال جام پیل شو، اوس په هر ورځ په خبرونو کې دي د کرکټ په اړه باندې خامخا خبرونه هم اوري. نن قدر من اوردونکو په انګلینډ او ویلز کې د کرکټ چکم نړیوال کپ ته دا غي لومړی لوبه وا افتتاحي پرون شوې ده. خو نن لومړی لوبه د کوربا انګلینډ او سویلي افریقا ترمنځ وا، او دغه لوبه وړاندې داسې اټکل کېدو ته مکه چې دا با خلوب وی او انگلینڈ او افریقا با ډیره سخت مقابله کوي. خو څنګه چې د کرکټ پاک لیول کېږي چې دا په کومه ورځ لوب کېږي، په کوم دغه ورځ باندې چې کوم لوب ډلې خګې مو کو خلوب وکړ، نو هغه ګټي تاس سویلی افریقا ګټلې. او دغه د مخ کې نه ویل کېده چې کاغي تاسو ګټي هغه با انگلینڈ ته هدف یا انگلینڈ ته بیټنګ ورکې، ځکه چې د انگلینڈ په حق لدا ویل کېږي چې دا په دې ورلد کپ کې ټول نه زیاتې منډې جوړي. او دغه فیصله په شروع کې خه هم ښکار د زکه چې د انګلند ټیم هغه شانته منډي جوړې نه کړی، هغه شاننځونه وکړو ونه کړو. او د انګلند ټول ټیم په درې سوه یو لس رنځونه جوړ کړو، په پنځو سوبرونو کې اته لوبغاړي اوټ شوي. د انګلند لخوا خلو بچ کوم دی هغه د غیر لاونډر بن سټوک کړي بچ یو کم نوی رنځونه جوړ کړی، په دغه کې نه سلوریزی یا چوکې شاملې وي. د انګلینډ اوپننګ چې کوم دی دواړه دغه اوپنرانو هغې کړو، خو جانی بیسټو چې دغه کوم اوپنر دی هغه په دویم بال د لوبې په دویم بال باندې اوټ شوی. او دغه وروستو بیا جی روټ دغه نه وروستو مورګن او بن سټوک دغه کلاړیانو چې دی د انګلینډ ټیم لګ دغه چې کوم د منډو یا د رنځونو هدف وغې خو د ټول نه زیاتې منډې تاسو ته ما وي چې بن سټوک جوړې کړې وي. بیا دغه نه وروستو دویم نمبر د انګلینډ چې کوم کیپټن مورګن هغې و پنځوس رنځونه جوړ کړي، جسن رائے سلور پنځوس، او همدغه شانتی جی روټ چې کوم د یو پنځوس رنځونه جوړ کړي. د سویلی افریقا له خوا نه تر ټولو ښه بالینګ ور بیا عمران طاهر کړی دی، دوه وکټې اغستې په لسو ورونو کې او یو شپېته رنځونه ور کړی دي. او انګی دی چې کوم دی هغه درې وکټې را بعد دوه وکټې، او دغه شانتی دغه چې نور کم کلاړیان دي نو هغه وکټې کسوم نه وغستې خو رنځونه کنټرول کړی. دغه په جواب کې د سویلی افریقا سٹارټ خو د بدقسمتۍ نه دغه چې کوم اپنر واشم عمل هغه په بالو لګي، دغه د وجې نه دغه لږ وخت پورې د لوبې نه ووت. خو دغه بل چې کوم اپنر او ډیکاک نو هغه ډیره خلوب کړی د دوه کم بیا رنځونه کړی. او دغه وروستو دغه سره بیا مارکرم ډوپلیسی هغه شانته ونه چلید، د دې چې کوم یو بل نه ویلو بغاړه د پنځم میچ نو هغه پنځوس رنځونه کړی. خو دغه وروستو د جنوبي افریقا یو لوبغاړی هم دومره ونه دی په کریز باندې چې دغه رنځونه پوره کړی وي. او د جنوبي افریقا ټول ټیم په سلویخت ورونو کې په دوه سوه اوور رنځونه باندې اوټ شو. لومړی لوبه چې کوم هغه سره ته رسېدلې ده، او انګلینډ دغه لوبه ګټلې ده.
شعیب زاده صاحب، که څه هم تاسو ډېر ښه تفصیلات ورکړه، ومو ویل چې کوم لوبغاړي څنګه ولوبېدل، خو بیا هم کوم لوبغاړي دوی کې غوره یا ډېر تکړه لوبغاړي وو، څه تمې ورنه کېدلې؟
د انګلینډ ټیم ته دا ځلې په دې ورلد کپ کې ټول نه غوره لوبډله فیوریټ ټیم ویلې کېږي. او دغه وجه دا چې دی کې آلراؤنډران هم ډېر دي، د وم اتمه پورې دي سره بیټسمنان دي، او بیا د دې بالرانو کې دوه سپینران دي او نور درې تیز بالران دي. دغه شان کمبینیشن یا دغه د لوبغاړو چې کوم جوړی دا د نورو ټیمونو سره نشته، یا به یو ټیم بالران زیات یا بیټسمنان زیات. د انګلینډ ټیم ټول نه غټ اډوانټیج یا غټه فائده غټه اداله چې دی سره بالران بیټسمنان او لاونډران درې باندې زیاتې. لکه نن لوبه که تاسو د دیو ګورئ نو منځ کې د دی لوبغاړی اوټ شو، خو په پنځم نمبر باندې بن سټوک راوت، او دغه وروستو چې کوم لوبغاړی نو هغه هغه پنځوس اوورونو لوبه سرته ورسوله. دغه شانتې لوبه بیا د سویلی افریقا کلاړیانو ونه کړی شوه، ځکه چې هغه د پنځم پورې خو بیټسمنان دي، وروستو بیا بالران دي ټول. نو د انګلینډ لوبغاړه لوبډله چې دا د ټولو غوره ګڼلې کېږي. بل دل چې دغه کورنۍ ګراوند دی، هوم کراوډ دی، نو زیات خلک دا وایي چې دی به دا ورلد کپ امکان دی وګټي او خلوب به کوي. خو کرکټ دی دا بای چانس لوبه چې کوم ټیم خلوب کوي، سبا له د پاکستان میچ دی، بل سبا د افغانستان میچ دی. زموږ خلک خو زیات هغې کې دلچسپي لري. نو د پاکستان میچ د ویسټ انډیز سره دی، او ویسټ انډیز په تیرو اخیرو سو میچونو کې خلوب کړی ده. پاکستان اخیری میچونه بیللې دي، خو د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ چې څومره مقابلې شوي نو کاغه نړیوال کپ دی او که نور ټورنمنټونه دي، پاکستان زیاتې ګټلې دي. خو سبا یو وار بیا چې کوم کم ټیم خلو بکی هغه بیګټي سبا بیا پاکستان کې د سپینرانو کې شاداب خان دی بالرانو کې بیا شاهین افریدی دی هغه اولې زله چې د ویسټ انډیز خلاف لوب بکی بیټسمنانو کې چې کوم خپلران دی د پاکستان خود ویسټ انډیز بیا درې داسې لوبغاړي دي چې هغه په خطرناک وي دغه کاته په خوندم کې لګه کرس ګیل دی اندرو رسل دی او شی هوپ دغې چې کوم نوې کھلاړي دی چې په نشته ورځو کې سلور سنچانی هم کړی دی نو سبانه لوب هم نه کتو دا بیا سبا موږ ورځم کو ته د افغانستان د لوبي تفصیل هم وړاندې کوو چې د استرالیا سره په لومړی لوب کې
مننه شوزاده سر
درمن اوریدونکو او لیدونکو شهبزاده نمو پورا تفصیل واورید د نړیوال کپ په اړه باندې تاسو به وخت په وخت دیو ریډیو دغه لوبو د ورستی حال نه خبرې تاسو بوزي او بل مهم رپورت پلو د پاکستان جوډیشل کونسل د ملک مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال ته نوټس لیکلی چې پکې د سپریم کورټ جج جسټس فایز عیسا او د سند های کورټ یو بل جج خلاف ریفرنس جمع کړی شوی دی پاکستانی میډیا وایي چې دغه مقدمو او رونه به د جون په 14 نیټه کیږي د وکیلانو تنظیم په دغه باندې نیوکه کړې دي او دای د عدلیه خلاف یو حکومتي درون گزار بلل دي د ډیور رادیو خبریاله عربیا پیر په نور تفصیل راکړي
مطبوعات اټارنی جنرل ته دفتر ته ذریعہ د خلې وایي چې دغه مقدمه کې اټارنی جنرل به د پروسیکیوټر په توګه وړاندې کیږي سپریم جوډیشل کونسل د قاضیانو د اعتصاب اداره ده چرته چې د اعلی عدلیه د قاضیانو په ضد د شکایتونو اوریدنه کیږي او د پاکستان صدر عارف الوی د جسټس قاضی فایز عیسا او د جسټس کی کی آغا په ضد ریفرنس دوی ورځې وړاندې لیږلې و په دغه ریفرنس کې د قاضیانو په ضد اساسي پروتولو تور دی په ریفرنس کې د د آرټیکل 259 لاندې د عملیاتو خواست سوې دي د قاضي فایز عیسا په ضد د ریفرنس په معاملې د سپریم کورټ بار غونډه سوې چې پکې اکثره غړو د سخت تحفظاتو سرګندونه کړې او دایې پر عدلیه پریت ګرځولې او په دا معاملې د تحریک چلولو غوښتنه هم سوې ده د قانون پوهانو تر مخه د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد دغه معاملې نومبر کال 2018 کې د تحریک لبیک پاکستان د فیض آباد ناشتي په ضد د فروری په 15 نیټه کېدون په پریکړه کې د سخت ټکو د کولو فرسته شروع سوې ده د سند های کورټ بار اسوسییشن مشر محمد عاقل وایي
پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے کاؤنٹر بلاسٹ ہے آف دی فائنڈنگ آف دی کوئٹا کارنیج اینڈ رپورٹ اینڈ ججمنٹ آف دی فیض آباد دھرنا
قاضی فائز عیسا د دفاع وزارت د پاکستان فوج مشرانو ته ویلی وو چې خپل د کارکونکو په ضد سخت عملیات وکړي چې د خپل چوکۍ د سوګند په ضد یا سیاسي چارو کې مداخلت کړی دي په دغه پریکړه کې د فوج یو میجر جنرل رینک یو افسر لاړه په مظاهره چانو ته پیسې ویشلو خبره هم سوې و د دغه پریکړې په ضد پاکستان تحریک انصاف د بیا کتنې خواستار کړی وو او د قاضی فائز عیسا پر رویه سختی نه وکیل سی وی وی خوبرسته یو بل د بیا کتنې درخواست کی دغه نی وکیل لري کړی سی وی وی د پاکستان د تحریک انصاف او د دفاع د وزارت لاړه درکړی سی وی بیا کتنې درخواستونو اوریدنه تر وسه نه ده سوي د اعلی عدالتونو د قاضیانو دغه مقدمه په اړه د حکومت قانون د وزارت او صدارتي مانی لاړه تر وسه څه خبره مخیتان نه دراغلی خود مسلم لیگ نواز ډلی ویان دی مریم اورنگزیب چې د نورو مشرانو سره نن په کوټ لکپت چیل کې د مسلم لیگ نواز ډلی د مشر میاں نواز شریف سره لیدلی ویلی چې حکومت عدلیه او نورې ادارې مفلوج کول غواړي
نون محمد نواز شریف نے جو عدلیه کے اوپر حملہ ہے بہت واضح کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی حملہ جو عدلیه پر ہے پاکستان مسلم لیگ نون ڈٹ کر کھڑی ہوگی
عدلیه برید په کله هم نه قبلوی او د حکومت دغه برید په ناکاموي دا هم ویل کیږي چې دغه معاملې په سبا یعنی د جمعې په ورځ په یو غونډه کې هم را برسېره کیږي 13 ورځ د پاکستان اډیشنل اټارنی جنرل زاهد فخرالدین جی ابراهیم د استعفا ورسته د سترې محکمې د قاضی فایز عیسا له اړخه پاکستان صدر عارف الوی ته لیږل سوی یو لیک مخې ته راغلی و چې پکې قاضی فایز عیسا د دوی په ضد مقدمه درج کولو د خبرو حقیقت په اړه معلومات کول خواست کړی و د دې څخه وړاندې په 19 مئی د پاکستان اډیشنل اټارنی جنرل زاهد فخرالدین جی ابراهیم استعفا ورکړې و او ویلي و چې سترې محکمې محکمې او د سندھ های کورټ د سه قاضیانو په ضد سپریم جوډیشل کونسل کې صدارتي ریفرنس دایر کیږي. فخر الدین جی ابراهیم د په استعفا کې د قاضیانو نمونه که څه هم نه دی وړاندې کړي، خو د دوی په استعفا کې د فیض آباد د ناستې په اړه بیا کتنې د درخواست ذکر سوی چې پریکړه یې قاضي فایز عیسی کړې وه.
کو او لیدونکو منازه هم مایک ترړی نه هسته دا خره جزور تر بیادار شو مګینه مایک پر غلی و زب برابر نه وي. نو زما خیال دار چې د افغانستان رپورت ته بزو.
بله، او د افغانستان راپور ولوري ته بزو چې هلته یو ځانمرګ بریج شوې ده په سرخار کابل کې، او په دې کې شپږ کسان وژل شوي دي، ګنشمه نور ژوبل دي، او د پیښې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. تفصیلات یې تاسو ته د کابل څخه د ډیوه خبریال حکمل روان سادات وړاندې کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د پولیسو پنځمې امنیتي حوزې اړوند د کمر څلور لارې کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوهنتون ته د ننوتلو سړک په لومړی چک پوسټ کې ځانمرګی برید شوی. د کابل امنیې قمندانۍ ویان فردوس پرموز امریکا غږ ډیوی ته ویلي، یو تن چې غوښتل یې ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي پوهنتون ته دننه باسي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا د پېژندګلوۍ پر مهال بریدګر په ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو ته دنه ورکړه. فرموز زیاته کړه دا ځنمرګی برید چې نن غرمه مهال دولس بجې رامنځته شو، له امله شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي.
هنګامه کې به فرد انتحار کننده یاده بوده میخواسته به احتمالا هم که دستش پنتون مارشال فهیم بود که دستش به داخل شوه، در آغاز در تراول اول توسط یکی از سربازای ما شناسایی میشه. فرد
دای وای ځنمرګی برید کوونکی پیاده روان و، احتمالا هدف یې پوهنتون و. غوښتل یې چې له لومړی چیک پوسټ څخه تیر شي، خو پولیسو وپېژند او همدې مهال برید کوونکی ځان ته چودنه ورکړه، او ځنمرګی برید په پایله کې شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیې قمندانۍ د وژل شویو او ټپي شویو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د طالبانو په زندان چاپه لګولې او 28 کسان یې آزاد کړي دي. د وزارت ویان زبیر حارث امریکا غږ ډیوی ته وویل چې په آزاد شویو کسانو کې 12 تنه امنیتي سرتیري او 14 تنه هم ولسي خلک شامل دي.
بیگا شپه د دفاعي امنیتي ځواکونو له لوري د خاص کر د کمانډو ځواکونو لوري عملیات ترسره شوي دي د زابل په نوبهار کې، چې د هغې په پایله کې 28 تنه زموږ هېوادوال چې د هېواد دښمنانو سره په زندان کې د زجر شپې تېرولې هغې آزاد شوي دي. 12 تنه په دې کې د دفاعي امنیتي ځواکونو کسانو، او یو تعداد پکې همداسې ملکي خلکو، یو څه پکې د سیمې خلکو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د زابل ولایتي شورا وایي د نوبهار ولسوالۍ نږدې 80% خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په 30% خاوره افغان حکومت حاکمیت لري. د زابل سیمه ییز چارواکي دا خبره هم کړې چې له تیرو 15 کلو راهیسې د نوبهار ولسوالۍ مرکز شنکۍ ولسوالۍ ته نږدې د لوړګي سیمې ته د نامنیو له امله لیږدول شوی ولسوالي په اصلي ځای کې شتون نلری. حکمل صدات، دیوار ریڈیو، افغانستان.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا دا تاسو ته د غروانه خبرونه تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ، او د دیوار ریڈیو د فیسبوک ته لاره هم دا خبرونه کته شي. قدر من اوریدونکو، پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو یو بل کیس موندل شوی دی. په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی، چې ورسره په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغانو شمیره 14 په ټول پاکستان کې سکال دغه شمیره 60 تر رسیدلې ده. پولیو واحد داسې ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې وایرس ختم شوی، صرف په افغانستان او پاکستان کې دغه پاتې دي. د ډیو رادیو خبریال حمید الله په تفصیل رپورت راکړي.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د پولیسو پنځمې امنیتي حوزې اړوند د کمر څلور لارې کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوهنتون ته د ننوتلو سړک په لومړی چیک پوسټ کې ځانمرګی برید شوی. د کابل امنیې قمندان
د صحت د کامې محکمې لخوا خور شوي خبر پاڼه کې ویل شوي، د پولیو تازه پیښه
د بنو ضلع په بیزنخیل سیمه کې رامیسته شوې، چېرته چې د 1300 یو ماشوم وحیدالله پولیو ټول عمري معذوره کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي وحیدالله ته د پولیو د مخنیوي د ویکسینو کترې نه ورکړی شوې. د دې نوې پېښې سره سخت کال په پښتونخوا کې دا 14 او په هیواد کې 6 ماشوم دی چې پولیو ټول عمري رنځور کړی دی. د دې تر څنګ د پېښور ضلع انتظامیې لس سکولونه تړلي او رجسټریشن یې ورله منسوخ کړی دی. دې کې اوه سکولونه د شورو په ورځ او درې نن د زیارت په ورځ وتړل شو. د وزیر اعظم عمران خان سره د پولیو د مخنیوي دپاره پوکل پرسن بابر بنیاتا په خپل ټویټر وویل، دا سکولونه په انکوایري رپورټ کې په 2 اپریل د پولیو د ویکسینو په حواله د نفرت خورولو ککړ ګرځېدلي، چې له وجې په خلکو کې ویره او د پولیو په کارکوونکو بریدونه سیوا شوي دي. د پېښور اډیشنل ڈپٹی کمشنر مشتاق حسین وایي،
جو انکوائری رپورٹ میں جو ریکمنڈیشن ہے نا اس کو آس پاس امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ان 10 کے بارے میں میں کلیئر ہوں کہ اس رپورٹ میں شامل تھے، ان کو ہم نے سیل کیا ہے پہلے 10 اور ان کی ڈی رجسٹریشن کروا رہے ہیں. ابھی تو قانونی کاروائی نہیں ہے کہ سیل کر کے ڈی رجسٹریشن کر رہے ہیں.
د پېښور ډیپټی کمشنر محمد علی اصغر زئی مطبوعاتو ته وویل، ضلع انتظامیه به هغه ټول وړاندیزونه عملي کوي چې د 2 اپریل د پولیو د څاڅکو پر ضد د جوړې غوغا د پلټنو په 2 راپورونو کې ټاکل شوي دي. د دې تر څنګ د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل هم مطبوعاتو ته ویلي چې په دغه ورځ د ماشوخېلو د صحي مرکز د سوځولو او روانولو په مقدمه کې نومول شوي 14 کسان نیول شوي دي. په 2 اپریل د پولیو د څاڅکو پر ضد د پروپیګنډې په انکوایري رپورټ کې ځینې ځایي ناظمان او مذهبي مشران هم د لوډ سپیکر په غلط استعمال او د پولیو د مخنیوي د ویکسینو پر ضد د منفي پروپیګنډې په اړه نومول شوي وو. حمیدالله ویو وی ډیو نیوز پی خبر.
درنو عزتمن اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال یو بل مهم نړیوال راپور ولوري ته ځو چې هم د مذهبونو سره تړاو لري او هغه دا چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د دې سخت غندنه کړې ده چې په وروستیو کې د مذهبونو په وړاندې د کرکې او نفرت په لکباله بریدونه هم شوې دي په ځینو مذهبونو باندې او په ځینو عبادت ځایونو باندې. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
په جرمنی کې په تیر اونۍ کې د یهودانو پر ضد د پیښو له زیاتېدو سره حکومتي چارواکو له یهودانو څخه غوښتي دي چې د خلکو تر مخه دې په عامو ځایونو کې خپلې خولۍ نه پسروي. دا کار د دې لپاره شوی چې د خلکو پام د دوی توکم یا نژاد او مذهب ته وانه وړي. د جرمنی د دې وړاندیز په غبرګون کې لارینونه هم شوي. په آسټریا کې ښي اړخو د یهودانو د ټول وژنې یا هالوکاست انځورونه د ویانا په سړکونو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دغه کارونه او په اروپا او امریکا کې د یهودانو پر ضد نظریو زیاتېدل غندلی دي. ملګرو ملتونو ویلي دوی په ځانګړې توګه د تیرو 2 کالو راهیسې په یو شمېر هیوادونو کې د یهودانو پر ضد بریدونو باندې خواشینی شوي دي. د یادې ادارې ویانده مارتا هرتېدو وایي په فرانسا او جرمنی کې د یهودانو پر ضد د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی.
However, the worst incidents have taken place in the United States, where 11 people were killed.
کته هم تر ټولو بد پیخي په امریکا کې رامنځته شوې دي، چیرې چې تیر کال د پیټسبرګ د يهودانو په یو عبادت ځای باندې د بریټ پترس کې 11 کسان وژل شوې وو او د کالیفورنیا د يهودانو په عبادت ځای باندې د یو بل بریټ لامل یو خزه وژل شوې وو.
هر ټیټو امریکا غک ته وویل چې حکومتونه باید د خلکو د نژاد یا توکم مذهب او جنسیت پر ضد سیاستونه او قوانین وغندي.
We think the governments in general should do much more, be more vocal against hatred.
موږ فکر کوو چې حکومتونه باید په عمومي توګه زیات څه وکړي او د هر ډول انسان په وړاندې د کرکې او توپیری چلند په وړاندې باید خپل غږ پورته کړي او دغه ډول پیښې وغندي او ټولو خلکو ته دا ووایي چې همدا لفظي شخړې بیا په لویو جګړو او تاوتریخوالي باندې بدلیدای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د بیان ازادي ته باید درناوی وشي، خو په دې برخه کې هم ځینې محدودیتونه شته دي. کله چې خبره تر کرکې او تاوتریخوالي پورې ورسیږي نو دوی وایي چې دا ډول بیانونه باید د قانون له مخې منع کړای شي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم،
ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
که بل څوک کوي او کنا ته یې کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
وایس اف امریکا دیوا ته وګي په نیوزیلند کې د مسلمانانو په جماعتونو د پردونو ورستو په امریکا کې د جماعتونو امنیت زیات شوی دی او په دې روزه کې دلته په امریکا کې په جماعتونو باندې پولیس او دغه شانته کې د امنیتي چارواکو ډیوټیانې لګول شوې دي د امریکای د جماعتونو د امنیت په اړه باندې تفصیل رپورت منزه شهید کړی دی
د نړۍ په کچا د څلورو بیلیونو مسلمانانو لپاره د روژې میاشت د ځانګړي عبادتونو روژې نیولو او د لمونځونو وخت وي په وروستیو کې د عبادت پر ځایونو بریدونه شوي چې یو لوی امنیتي ګواښ یې رامنځته کړی تیر کال په پنسلوینیا کې د یهودیانو په عبادت ځای کې یولس تنه ووژل شول بیا په مارچ کې یو آسټرالیایي کرایسټ چرچ په دوو جوماتونو برید وکړ چې یو 50 تنه یې ووژل هیتام الخطب عبادت کوونکی وایي د غوپې خو هر څه بدل کړی دی
د نیوزیلند لپیخې وروسته دلته په امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو امنیت د بخوا په پرتله ډیر جدي نیول کیږي نو کله چې تاسو د جمعې لمونځ هر ورځنی لمونځ یا اسلامي مرکزونو ته ولاړ شئ نو هلته به امنیتي ځواکونه ومومئ
د ورجینیا ایالت په دارالحجره مسجد کې د ورځې 15 وخت لمونځ پر مهال امنیتي تدابیرات لیدل کیږي امام محمد وایی د ورځې په زرګونو عبادت کوونکو امنیت ساتل زموږ اولیت او فرض دی
دا مسجد هم د نړۍ نورو جماعتونو په څیر دی موږ لږ احتیاط کوو الحمدلله موږ خپله مذهبي ازادي لرو
د کرایسټ چرچ د برید وروسته د ورجینیا په جماعتونو کې د برید کوونکو څخه د ځان ژغورنې روزنې ورکول کیږي امنیتي ګارد عبدالقادر وایي دلته کار کوي چې عبادت کوونکو وساتي
دلته خلک ټول خپل ماشومان او مېرمنو سره راځي دوی ډیر ډاډه راځي
آیا تر اوسه تاسو ته کوم ګواښونه شوي
نه تر اوسه نه دي شوي
ستاسو امنیت څوک ساتي
لومړی خدای بیا د دارالحجره امنیتی ټیم او بیا د فیرفاکس سیمه ایز پولیس
په واشنگتن کې تر اوسه کومې امنیتي ستونزې نه دي رامنځته شوې د اسلامي هیوادونو مشران وایي د روژې میاشت د عبادتونو وي او هیله لري چې د دې میاشتې روحاني او عبادتي څیره خلکو ته وړاندې شي نه امنیتي
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA
څنګه چې ومولیدل وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل سیب کړی دا تاسو ته وړاندې کوو چې په کومه موضوع باندې تاسو ته معلومات راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي
د امریکای او د ایران ترمنځ د توتريخواله ورځ په زیاتی دی. دواړه ملکونه د ممکنه جنگ نوړان دي د نړیوال مرستې د حاصلولو په تکل کې دي. د امریکای د مشهوري هفتهیزی نیوز ویک په تازه غنه کې د امریکای او د ایران د تربګنای په حواله د نامتو لیکوال د ډیوډ برینن یو معلوماتي او تجزیاتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته ایران سره په جنگ کې به د امریکای ملګری سوق وي. سعودی عرب او متحده عرب اماراتونه خود وړاند دینا مقابله ته ځان تیاری. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د خلیج فارس گیر چاپی رسیمه کې د تیرو سومیاشتو راسي حالات توجن شوی دی او امریکای زور لګولې دی چې د یورپ او د قطبی امریکای زاړه اتحادیان د ایران خلاف ځان سره ملګری کړي. د مخبرای د ادارو پر رپورټونو کې ویل کیږي چې د ایران لخوا امریکای یا اتحادیانو ته د پیخي خطرې په خبره اوس ډیر ملکونه شکونه کوي. په نیټو فوزی اتحاد کې شاملو اهم ملکونو چې ټول عمر امریکای پسې په هر قسمه جنگونو کې په پټو سترګو تللی دي اوس امریکای ته نصیحتونه کوي چې د هوش نه کار واخلي او ایران سره په ایټمی لوزنامه ودرېږي. نیوز ویک لیکي چې صدر ترامپ په خپل منصب کې ناستو سره سم مشرقي وسطا کې د ایران خلاف د یو اتحاد جوړولو علي ځلي شروع کړي دي. د اسرائیل، سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو د ایران خلاف یو اتحاد جوړولو کې کامیاب شوی دی. د دې درې واړو ملکونو اتحاد اگر که په ظاهره یو وړوکی اتحاد دی خو د هغو اتحادیانو یو مضبوط نیټورک دی څوک چې د ایران حکومت نسکورېدل غواړي. خو بل طرف ته د ایران وزیر خارجه خاغلی جواد ظریف دې ډلې ته بی ټیم ویلې دی په کوم کې چې د امریکای د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن، د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو، د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان او د متحده عرب اماراتونو ولی عهد شهزاده محمد بن زید ال نهیان شامل دي. نیوز ویک خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د امریکای د یورپی اتحادیانو په مقابله کې د امریکای د مشرق وسطا اتحادیان د ایران په معاملې کې ډیر ګرم لګي او صدر ترامپ په شاټه پي چې د ایران په مذهبي بنیادونو جوړ حکومت رنګول لازم ده. د مثال په توګه د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر د زیارت په ورځ په امریکا غږ کړی دی چې د ایران د خطرې د مخنیوي لپاره دی د هر قسمه طاقت استعمال ته تیار وسی. د 500 اسلامي ملکونو د اسلامي ملګرتیا د تنظیم په کانفرنس کې سعودي وزیر خارجه ابراهیم الاساف خپل تقریر کې ویلي دي چې د متحده عرب اماراتونو سمندر کې د تیلو په سلورو سمندري جهازونو او د سعودي عرب د تیلو په یو پایپ لاین په یمن کې د حوثي یاغیانو د حملې تر مخه دا اوس لازمه شوي ده چې د سرتیزو او د ترهګر ګوندونو د حملو جواب وکړي شي. الاساف د سیمې ملکونو ته په کلکه سره ویلي دي چې د دې حملو سخت جواب ته د ځانونه تیار ساتي. الاساف دا هم ویلي دي چې ایران د یمن د حوثي یاغیانو په شا ولاړ دی د کومو خلاف چې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو د نورو اتحادیانو په ملاتړ فوج کشي شروع کړی ده. امریکا په دې جنگ کې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو له د فوجي سازو سامان رسولو کار کوي. نیوز ویک لیکي چې د سعودي عرب وزیر خارجه الاساف خپل دا بیان د امریکای او د متحده عرب اماراتونو ترمنځ د دفاعي ملګرتیا په یو نوې لوزنامه د دستخط کېدو نه پس لږ سات وروسته ورکړی دی. د امریکای د قومي سلامتیا سلاکار او د صدر ترامپ نږدې ملګری جان بولټن او د متحده عرب اماراتونو ولی عهد شهزاده محمد بن النهیان په خپل یو شریک بیان کې په دې لوزنامه ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. هر کله چې اسرائیل خود شروع نه مشرقي وسطا کې د خلاص په مثال د امریکای اتحادی دی. د اسرائیل وزیر اعظم د 1300 هفتو راسي د ایران په معاملې کې چپ شوی دی خو ایران سره د ایټمی لوزنامې ختمولو لپاره د ټولو نه زیات زور په صدر ترامپ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو لګولې وو. اگر که بنجامین نتنیاهو نن سبا اسرائیل کې راپورته انتخابي لانجو کې سخت انخته دی خو دې په سیمه کې د ایران د ټولو نه زیات مخالف دی. اسرائیل په شام کې د ایران په مورچو یو شمیر حملې کړي دي چې مقصد شام نه د ایران وستل دي. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې صدر ترامپ په یو وخت په ایران د حملې او ایران سره د خبرو کولو پالیسی اختیار کړی ده خو په حقیقت کې صدر ترامپ په ایران د حملې کولو مخالف دی. تیره هفته صدر ترامپ خپل یو بیان کې په صفا ټکو کې ویلي دي چې زما په ایران د حملې کولو هیڅ شوق نشته خو د سیمې طاقتور اتحادیان او ځینې خپل ستر ملګري راپسې شوي دي چې ایران سره لاس واچوم.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خپرونه د عوام لري ستاسو د ملکیت څخه مننه. او یو بل مهم راپور ولوري ته ځو چې د سعودي عربستان په مکه ښار کې د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سی د رسمي غونډې پیل کېدو وړاندې د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د هغه په وینا د ایران په لاسوهنه نیوکې کړي دي. په دغې غونډې کې کومو هیوادونو ګډون کړی، کومې موضوعاتو باندې به دوی غږیږي، تفصیلات یې تاسو ته افتخار حسین وړاندې کوي چې ترې پوښتنې کړي زموږ همکار بختور شاه.
دا هغه تنظیم دی چې 50 پورې مسلمان هیوادونه پکې شامل دي او د دې غونډه دا وخت په مکه کې کیږي، خو هغه صحیح چې کم کې خارجه وزیران برخه اخلي نو هغه غونډه بیا سبا ده، خو نن هغه پریپریټری سیشن چې وته دوی وي، یعنی د تیاری چې کم برخه ده، او په هغه کې دوی خپل نور چې کم هیوادونو مشران دي ملګري د هغوی سره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوي. نو اوس راځم چې د دې تفصیلات خو ګورې په ایجنډا باندې څه دي. بنیادی به یو اوریدونکي په دې ځان پوهی چې دوی په دې غونډه کې څه ویل غواړي یا ولې راغونډ شوي دي. اولنې خبره خدا ده چې په دغه سیمه کې د دا وخت چې کم د دې کانفرنس کوربه دی سعودي عرب، نو هغه وی چې را دغلته کې تاوتریخوالی دی، ټینشن دی. نو د تاوتریخوالی نه خو ګورې یو څو خبرې دي. یو خدا ده چې د ایران او د امریکا دغلته کې ډیر تاوتریخوالی روان دی. بل خبره ده چې په یمن کې جګړه روانه ده. د ایران په کیس کې چې کم دی نو د سعودي پلوی چې ده نو هغه د امریکا سره پاتې شوی ده. بل اوس دا ده چې په دغه 50 ملکونو کې ایران شامل دی، خو ما په هغه عکسونو کې او په هغه ټول تفصیلاتو کې د ایران نماینده یا د هغوی کومې خبرې ونه لیدلې، نو فکر نه کوم چې ګنې آیا ایران په کشته دی او که نه، هغوی څه ویلي نه دي. اوس بیا دوی په دغه خپلو نورو چې کومې خبرې رامنځته شوي دي، د فلسطین خبره کړې ده، د کشمیر خبره کړې ده. د پاکستان لپاره دا همیشه هغه پلیټفارم پاتې شوی دی چې په کم کې دوی د کشمیر په موضوع باندې خبرې کول غواړي. او بل پکې تر ټولو غټه په دې ایجنډا کې چې کله نه په کال 1901 کې دا تنظیم په وجود کې راغلی دی، نو د دوی هدف دا وی چې را په مسلمان نړۍ کې یووالی راشي. او هغه یووالی دوی ځکه راوستل غواړي چې دوی په ډیرو موضوعاتو یو نه دي. یعنی موږ ګورو چې د بلاکس په شکل کې، د ډلو په شکل کې مختلف هیوادونه چې دي نو هغه په موضوعاتو باندې ویشل شوي دي. کله دې کې بیا موږ وګورو مسلکی خبرې هم راځي، فرقې زم پکې راځي، نو دا غي د وجنه دا یو ډیر غټ چیلنج دوی ته پاتې شوی دی. خو هدف د غدرې سلور مهمه خبرې دي چې رپ سیمه کې منځنی ختیځ کې امن بیا د روان تا او تریخواله، او دا غټ چې کوم پر روایتي توګه غټ مسلې پاتې شوی د مسلمان نړۍ کا فلسطین دی، کشمیر او دا نور، نو په دغه باندې خبرې کوي.
افتخار صاحب وخت هم کم دی، که دغه تنظیم پاړه راته ووایه چې دا څومره یو مؤثره تنظیم دی.
نو تر اوسه پورې کومه داسې غټ لاسته راوړنې دوی نه دي کړي. په دې تنظیم باندې ټولو نه غټې نیوکې هم دا کیږي. په ساده ټکو کې ویم ځکه چې د ملګرو ملتونو نه د هیوادونو د شمیر په حساب کې ته وګوري د ملګرو ملتونو نه وروسته دا یو غټ تنظیم ګڼل کیږي. خو تر اوسه پورې که هغه د فلسطین په مسله دی، که هغه په سیمه کې د امن په مسله دی یا په نورو اهدافو باندې دی، مثال په توګه دا ځل چې پکې کم یو غټ خبره کیږي هغه د روهینګیا د مسلمانانو د هغوی لپاره غږ پورته کول دي. نو تر اوسه پورې موږ داسې کم مؤثره لاسته راوړنې اوسه پورې نه دي لیدلې شوي، او نه یې په نړۍ کې په ډیپلوماسۍ باندې هغه رول دی چې که لاسته راوړنې نه کوي خو یو مؤثره آواز وي. نو د دوی هغه آواز هم په خپل دونه مؤثره نه دی پاتې شوی.
ډیره مننه افتخار صاحب.
درنو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو، خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله، او د دې وروسته به شپه په خیر خپرونه تاسو اورئ. او د دې خپرونې قربانه زمونه زه شهید
او زه بختور شه،
او تخنیکی اړخت ارشد علینا مننه کوو. تاسو ته هم ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو، سرلوړه او آباد اوسئ.